درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 8 بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت ساروان هر کله کوم. د خبرونه هم د طاهر روشن په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما مرستیال مارکوس پوتسل د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له سرپرست سراج الدین حقانی سره د ښځو د کار او تعلیم د بندیز د لری کیدو په اړه خبرې کړي. یونما په یو ټویټ کې د دې ناستې جزئیات ورکړي. د بیان د مخې ښاغلی پوتسل د ښځو د کار او تعلیم د بندیز د لری کولو په اړه د نړیوالې ټولنې غوښتنه دغه طالب چارواکي ته ورسوله. په بیان کې زیاته شوه چې د ښځو پر کار او تعلیم بندیز به بشری ناورین لا پسې ژور اقتصادي رکود رامنځته او افغانستان تر دې هم زیات منزوي کړي. طالبانو په کونړ ولایت کې د نابینا نجونو د ځانګړي لیک لوستل کې هم بند کړی دي. په دغه ټولګي کې چې درې میاشتې پخوا پیل شوی لسکونو نابینا نجونو بریل لیک لوست زده کاوه. د نابینایانو لپاره د بریل لیک د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ په مالي ملاتړ پرانستل شوی و، خو طالبانو دا مرکزونه یو په بل پسې بند کړل. طالبانو د جنو پر مخ لشپژم ټولګي پورته ښوونځي او پوهنتونونه هم بند کړي دي. د طالبانو حکومت وای شپږ ویش ټانکره بې کیفیته تیل چې نیمروز ته وارد شوي وو بیرته ایران ته مسترد شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ستاندرد ملي ادارې پرون په یو بیان کې ویلي چې تر لابراتواري چک پوسټه د دغو تیلو نتیجه منفي راختلې ده. د ستاندرد ادارې ویلي چې واردونکي شرکتونه او اشخاص باید د بې کیفیته نفتي موادو له راوړلو ډډه وکړي کنه له قانوني چلن سره مخامخ کیږي. چیرونه هم و ټانکره بې کیفیته تیل ایران ته مسترد شوی وو. بې کیفیته تیل د هوا ککړتیا او د ماشینونو د خرابېدا یو لوی عامل یادی شي. په لوګر کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس په دغه ولایت کې د یوې نوې لرغونې سیمې د کشف خبر ورکوي. رفیع الله سمیم پیرش په ازادي رادیو ته وویل دا ځای د لوګر د مرکز پولې عالم شار ته چیرمه د سپیڅ په سیمه کې دی او په اسلامي دورې پورې مربوط دی. شاغل سمیم زیاتوی لمړی د سیمې خلکو په دې ځای کې د خټینو لوخو د لیدلو خبر ورکړ او وروسته له کابل راغلی پلاوی د غزای لارګونکو ته تثبیت او د ساتنې لپاره لازم تدابیر غوره کړل. او النصر فوټبال لوبډلې د کریستیانو رونالدو د هرکلی لپاره نن ماښام ځانګړي مراسم په پام کې نیولې دي. تمه ده کریستیانو رونالدو د هرکلی په دې مراسمو کې د النصر کمیس پتن کړي او رسمن له خپل نوي ټیم سره یو ځای شي. رونالدو بیګاش په ریاست پلار له الوتکې په لاندې پیغام کې وویل چې د ژرلی دو پته مویم. د پرتګال د ملي لوبډلې کپتان کریستیانو رونالدو د دوه کلونو په مخه په 200 میلیون ډالرو د سعودي عربستان له النصر لوبډلې سره تړون لاسلیک کړی دی. د سعودي عربستان النصر لوبډلې ویلي چې په بې صبري د رونالدو د ورتلو شیبې شماري او لټولو مینوالو یو غوښتي چې د رونالدو د هر کلی په مراسمو کې ګډون وکړي. نن سه شنبه د یو زرو څلور سوه لومړی لمریز کال د جدي دیارلسمه د 2023 میلادي کال د جنوري له درېمې سره برابره ده. د روانې خپرونې په دوام کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستيال په کابل کې له حامد کرسی او سراج الدین حقانی سره د ښځو د تعلیم او کار په اړه خبرې کړي. پاکستانی خبريالانو له خپل حکومت غوښتي چې د افغان خبريالانو ویزې تمدید کړي.
حکومت په زمونږ د خبره صحه پورې اومني او دې ته به مشکل پیدا نشي.
د پاکستان د ملي امنیت کمیټې خبرداري ورکړ چې هیڅ هیواد به اجازه ورنکړي چې ترهګرو ته پناه ورکړي. ایران وای د یو میلیون افغان کډوالو د استوګنې موده تمدید کړي. په نورستان کې د ځنګل ساتنې لپاره د ملګرو ملتونو له لوري ټولنې او روزنیز ورکشاپونه جوړ شوي.
هر یو کورنه 55 اعضا لري ټول ته ټریننګ ورکول کیږي او دغه ټولنې مونږه زیاته وو او پروګرامونه وته زیاته وو.
یو شمیر افغانان وای چې اوس په ودونو کې مشاعره کوي.
خو به په ودونو کې د هنرمندانو محافل وو، ټنګو ټکور مجلس به جوړیده، خو اوس دغه مخه نیولې شوې ده.
تر دې دیر شیبی
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر سیاسي مرستیال مارکوس پوتسل له چارواکو او سیاسي شخصیتونو سره د لیدنو په لړ کې پرون دوشنبه له پخواني ولسمشر حامد کرزی او د طالبانو د حکومت د کورنوي چارو له سرپرست سراج الدین حقانی سره جلا جلا کتلې دي. په دې کتنو کې د طالبانو د ورستیو محدودیتونو او د هیواد پر سیاسي وضعیت خبري شوې دي. شاغلی پوتسل د یکشنبه پرز د طالبانو د رئیس سلو وزرا لمرستیال مولوی عبدالسلام حنفی سره هم خبری کړی وی. سفی الله ستانکزای په دې اړه راپور لري.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یو نامه دفتر تیر شپه په یو لړ ټویټونو کې اعلان وکړ چې مارکوس پوتزل له حامد کرزی سره په لیدنه کې په هغو زیانونو بحث وکړ چې له کار او تعلیم د افغان جنو او خزو د مخنیوي په خاطر ټولنې ته اوختي. د یو نامه دفتر زیاتوي چې په دې کتنه کې د یو ملي ډایالوګ د اړتیا په اړه هم بحث او د نظر تبادله وشوه. د یو نامه مرستیال مارکوس پوتزل له کرزی سره تر لیدنې وروسته د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره لیدلی او د نړیوال ټولنې غوښتنې طالبانو تر سوالې چې د خزو پر زده کړو او کار محدودیتونه لري کړی. د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر زیاتوي چې د خزینه مرستندویانو پر کار بندیز بشري ناورین لاپسې جوړوي او ستر اقتصادي ستونزې رامنځته کوي چې لعمله به افغانستان نور هم منځوي شي. د طالبانو د حکومت د کورونې چارو وزارت په یو لړ ټویټونو کې تایید کړي چې د یو نامه مرستیال د نجونو د تعلیم او نورو محدودیتونو په اړه خپل اندېښنې له سراج الدین حقانی سره شریک کړي. په ټویټ کې د طالبانو د کورونې چارو د وزارت د سرپرست سراج الدین حقانی په حواله راغلی چې د طالبانو مشرتابه د خلکو حسین ترجمان دی او د ستونزو د هواری او اسلامي شریعت او افغاني دود سره سم د یو معقول او دایمي حل د مندلو هڅې روانې دي. خغلی پوتزل یک شنبه هم د طالبانو د رئیس الوزرا له اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي سره په لیدنه کې لکاره او زده کړو د خزو او نجونو د منکولو په اړه اندېښنه خولې و. بل خو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا وایي د مرستو رسونکو خزو د کار بندیز د ټولو افغانانو ژوند په خطر کې اچولی. او چې ازیا توی دا بندیز په داسې حال کې لګول شوی چې په افغانستان کې 28 میلیونه خلک د قحطۍ، اقتصادي رکود، بیوزلۍ او سخت ژمي سره مرستو ته ډیر اړتیا لري. په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت په بهرنیو او کورنیو نادولتي مؤسسو کې د خزو پر کار بندیز ولګاو او پانتونونه یې د نجونو په مخ وتړل چې دا کار د نړیوالې ټولنې لخوا په پراخه کچه وغندل شو. د دې پریکړې له امله یو شمېر کورنیو او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو خپل فعالیتونه هم ودرول. یو شمېر خلک په دې نظر دي چې طالبان د نجونو د زده کړې د بندولو او په غیر دولتي مؤسسو کې خزو د کار د بندولو په اړه اختلاف لري. لدی ډلې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی استاذه زلمه خلیلزاد چې د 2023 کال په فبروري کې له طالبانو سره د دوه تړون لاسلیک کړ، د فرانسې څلیرش تلویزیونی کانال ته وویل د طالبانو اکثریت په ملي او نړیوالو مؤسسو کې د خزو د کار له بندي سره مخالفه دي. خغلی خلیلزاد ویلي د اوس هم له څو طالب مشرانو سره په اړیکه کې دي.
ازادي رادیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر شپارس اشاریا او
نولس اشاریا ات
سلور وشت اشاریا ات
او یو دیرش اشاریا شپارو میترو او ریدالیسن.
د پاکستانی ژورنالیستانو ټولنه وایي د خپل هیواد له اطلاعاتو وزارت غوښتي چې په پاکستان کې د ډیر افغان خبريالانو د ویزو په تمدیدولو کې مرسته وکړي. دوی هیله لري چې د پاکستان حکومت به ژر په دې برخه کې اقدام وکړي.
د پاکستانی خبريالانو ملي کمیټه هڅه پیل کړي چې پاکستان کې د میشتو افغان خبريالانو ویزی بیا تمدید شي. د دې کمیټه چارواکو په دې اړه د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب سره هم کتلی او په دې برخه کې اترې د همکاري او مرستې غوښتنه کړي. د پاکستانی خبريالانو د ملي کمیټې لخوا د افغان خبريالانو لپاره د جوړې شوې څانګې مشر قمر یوسفزي ازادي رادیو ته وویل دوی ته ډاډ ورکړل شو او هیله شته چې ډیر ژر به د افغان خبريالانو د ویزو د تمدید په برخه کې یو رسمي اقدام وشي.
امید ده ان شاء الله تعالی چې حکومت په زمونږ د خبره صحه ده پوره اومني او دې ته به مشکل پیدا نشي. دا زمونږ کوشش ده. خو د هغه لا نوټیفیکیشن نه دی جاری شوی چې کله نوټیفیکیشن جاری شي نو زما به تسلی وشي یا به د پی اف جی زمونږ تنظیم چې دی د پاکستان فیډرل یونین اف جرنالست هغه به تسلی وشي چې واقعي دا کار وشو. بارکه مون خپل کومک ته خپل جدوجہد ددا جاری دي.
په پاکستان کې هم دا اوس سلګون افغان خبري اعلان شته چې د ویزو نیټه پای ته رسیدلې. خو سره لدی چې دوی د ویزو د تمدید هڅه کړي ولې پاکستانی حکومت ویزی نه دی تمدید کړي. پاکستان کې میشت افغان خبريال میرولی رحماني یو له همدې کسانو دی چې لای دی ویزې د تمدید هڅو پایله نه دا ورکړي.
له تیرو لس میاشتو څواري د پاکستان د ویزې اکسټنشن یا تمدید لپاره کوشش هڅه مکړه اپلای مکړه لبه د مرغ تر اوسه پوری د زمو د ډیر کوششونو او د څواري اپلای کولو سره هم موږ په دیونه توانیدلو.
افغان خبريال میرولی رحماني وای دی ته هم اندېښمن دی چې د پاکستان حکومت د دوی د نوې پریکړې پر بنسټ غیر قانوني کډوال خپل هیواد وباسي. یو بل افغان کډوال عبدالله زیرک بیا د نړیوالې ټولنې لخوا د ستونزو ته د یوې معقولې حل لارې غوښتون کړي.
هغه افغانان چې د جمهوریت تر سقوط وروسته بهرنیو هیوادونو ته د تلو یا هم د خپلو اولادونو د تعلیم په نیت پاکستان ته راغلي او دلته د ویزو نیټه ختمه شوې ده، د پاکستان حکومت وروستۍ پریکړو سخت اندېښمن کړي دي. موږ له نړیوالې ټولنې او د پاکستان حکومت څخه هیله لرو چې په پاکستان کې د میشت افغانانو ستونزې درک کړي او د حل لار ورته پیدا کړي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د دسمبر په 13مه خبرداري ورکړی چې د همدې میاشتې په 13مه نیټه په پاکستان کې د میشتو غیر قانوني کډوالو لپاره د بخښنې طرحه پای ته رسیږي. رانا سناولا ویلي وو لدی نیټې وروسته به هغه کډوال چې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد ونه لري جریمه کیږي، او کچېرې یې په پاکستان کې په غیر قانوني توګه له اوسېدو له کال زیات وخت تیر شوی وي نوم به یې تور لیست ته اچول کیږي. لا معلومه نه ده چې د جمهوریت له سقوط وروسته څومره افغان کډوال پاکستان ته تللي او په دوی کې هلته د اوسېدو لپاره څومره قانوني اسناد لري. خو پاکستان کې یو شمېر هغه افغانان هم شته چې نور هیوادونو ته د تلو په نیت هلته شپې ورځې تیروي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پاکستان د ملي امنیت د کمیټې په ناسته کې ویل شوی هیڅ هیواته اجازه نه ورکول کیږي چې ترهګرو ته پټنځایونه او سانتیاوی برابر کړي. د دوشنبه په ماښام د پاکستان د ملي امنیت د کمیټې په ناسته کې چې مشي صدر اعظم شهباز شریف کوله د پاکستان جګپړو پوځي او ملکی چارواکو ګډون کړو. پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې په دغه هیواد کې اکثره بریدونه د افغانستان له خبرې پلان شي. هغه خبره چې د طالبانو چارواکو پکلکه رد کړې ده. د دې موضوع تفصیل سفی الله ستانک زی وړاندې کوي.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د ملي امنیت کمیټې په ناسته کې پرون ماښام ټینګار کړی چې وسلوال پوز به د یو امن او خوندي چاپیریال درامنځته کولو لپاره غوڅ عمل کوي او د ترهګرۍ ضد ټولې څانګې به د جګړې لپاره په اړینو وړتیاو سمبال شي. د ناستې د پای په اعلامیه کې راغلی چې پاکستان هیڅ هیواد ته اجازه نه ورکوي چې ترهګرو ته امن پټنځایونه او سانتیاوي ورکړي. همدارا زیاته شوې چې پاکستان د خپلو خلکو د ساتنې ټول حقونه لري. که څه هم په اعلامیه کې د افغانستان نوم نه دی یاد شوی، خو مخکې پاکستانی چارواکو په وار وار ادعا وکړي وي چې پر پاکستان اکثر بریدونه له افغان خاورې پلانېږي. وروستی وار د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا سناولا ادعا وکړه چې ممکن د افغانستان په خاوره په هغو کسانو برید وکړي چې پر پاکستان حمله کوي. دې خبرې د طالبانو د دفاع وزارت توند غبرګون وپاره او وی ویل چې د رانا سناولا خبرې پارونکي او بیا اساس دي او دا چې افغانستان بې څښتنه نه دی. دفاع وزارت همدارز ویلي و چې د خپل هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ د دفاع لپاره چمتو ده. پاکستان څوار له افغانستان سره پر پوله په تیر بیا په قبایلی سیمو کې د ترهګرۍ ضد عملیات کړي چې تر ټولو لوی په 2014 کال کې د ضربې عذب وو. د ضربې عذب په نتیجه کې د راپورونو له مخې د قبایلو زرګونو اوسیدونکو افغانستان ته پناه یوړه چې لای ځینې په خوست کې میشت دي. د پاکستان پوځ بیا د 2022 کال په اپریل کې د خوست د سپیری ولسوالۍ ځینې سیمې په دې خاطر بمبار کړي چې ګواکالته د ټي ټي پی وسلوالو ځای نیولی وو. د سیاسي چارو شنونکي شفیق همدرد ازادي راډیو ته وویل پاکستان بیا د نړیوالو د پام او مرستو جلب لپاره د دې خبره د نوې لوبي د پایل په لټه کې ده.
فکر کوم چې ایسای په دې منطقه کې پروژې لري او کېدای شي دغه پروژو په نیت باندې چې د ترهګرۍ سره مبارزه نړیواله حمایت وکړي او یو ځل بیا د خلکو او دغه منطقه په وینو سره ولړي. لکه په قبایلو کې چې کوم عملیات لبد بخته پتیر لسو او 15 کلونی کې وکړي.
په پاکستان کې د خیبر پختونخوا او بلوچستان په ایالتونو کې چې لا افغانستان سره په پوله پراته دي ورسته څو میاشتې بریدونه زیات شوي. دا اکثر دغه بریدونه مسولیت د ټي ټي پی تحریک طالبان پاکستان ډلې په غاړه اخیستي. د پاکستان حکومت مدعي دی چې په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنې دوه رئیس د پاکستان په خاوره ترګریزو بریدونو زور اخیسته. د پاکستان د سولې د مطالعاتو د مرکز د شمیرو په اساس ټي ټي پی د 2021 کال اگست د 2022 کال تر اگست پورې په پاکستان کې شاوخوا 2500 بریدونه کړي چې په پایله کې 414 کسان وژل شوي او 219 نور ټپیان دي.
په داسې حال کې چې د ایران د کورنیو چارو وزارت وایي د نږدې 1 میلیون افغانانو د هستوګنې اسناد تمدید کړي، یو شمېر افغان کډوال د ایران د حکومت لخوا د ویزو د نه تمدید په اړه شکایتونه کوي. په ایران کې افغان کډوال وایي د اوسېدنې د سند تمدید په شار کې لګرځېدو پرته بل هیڅ امتیاز هم دوی ته نه لري. دا کډوال د اوسېدو داسې اسناد غواړي چې په ایران کې د زده کړو، کار او بانکي حساب د درلودو اجازه ولري. جزئیات په دې راپور کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو وګړو او کډوالو څانګې عمومي مدیر سردار صادق رضا دوست ویلي چې تر 1 میلیون د ډیرو افغان کډوالو د اوسېدنې سندونه یې د جدي یا مرغومې میاشتې تر پایه پورې تمدید کړي دي. ښاغلي رضا دوست لیرنا خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي تر 1 میلیون ډیرو افغانانو ته چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د هیواد ته ورغلي هم په ایران کې د اقامت تمدید پاڼې ورکړل شوي دي. هغه ویلي دا اسناد په اتومات ډول د 3 میاشتو لپاره تمدید شوي او د بیا تمدیدېدو امکاني همشته. خو په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي د تمدید هیڅ پاڼې نه دي ترلاسه کړي او حتی ویزه هم نه دي تمدید شوي.
وختي کې دولت ایران ویزه ما را تمدید نکردن.
په ایران کې د افغان کډوال وایي د ایران د حکومت لخوا د ویزې نه تمدیدولو لامل مجبور شوه چې په بدو امنیتي شرایطو کې بیرته کابل ته لاړ شي او نوې ویزه واخلي. هغه چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
ازشان تقاضا کردم در بدل هر مبلغ
ترې و می غوښتل چې ویزه می تمدید کړي، خو د ایران دولت می غوښتنه رد کړه او راته ویل چې باید بیرته خپل هیواد ته لاړ شي.
یو بل افغان کډوال چې نه غواړي نوم او غږی په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل څو ځله د ویزې د تمدید لپاره د کفالت او پولیسو دفترونو ته ورغلی خو ویزه یې نه ده تمدید شوې. په ورته وخت کې هغه افغان کډوال چې په ایران کې د اوسېدنې اسناد ترلاسه کړي وایي په دې اسنادو یوازې په ښار کې ګرځېدلی شي او نور هیڅ امتیاز نه لري. له دې کډوالو یوې چې نه غواړي نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
اوس چې دا سندونه د سرشمینې لپاره راکړي نشو کولی سیم کارت پرې واخلو. د درس او زده کړې فرصت هم نه راته برابروي. بانکي حساب نه درته خلاصوي ځکه وایي چې دا سند د لنډ وخت لپاره دی. که غواړي درس وایي ډېره جنجالي مرحله لري. د کار جواز هم نه لري. باید داسې اسناد راکړي چې درس وایي بانکي حساب خلاص کړو. په دې سند هیڅ هم نشو کولی.
خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو وګړو او کډوالو مدیر صادق رضا دوست ایرنا خبري اژانس ته ویلي چې تیرونی د ایران د کورنیو چارو وزیر په ګډون یو ځنګړی کمیسون جوړ شو چې پکې پریکړه وشوه ټول هغو کارګرانو ته چې د پیژندنې کارت لري د اوسېدنې ځنګړی کارتونه ورکړل شي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسیې د دونیس په بریټ کې د خپلو 3 شپېته پوځیانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د اوکراین پوز پر روسی پوځیانو باندې د امریکا په لاس جوړ د هیمارس راکټونو په وسیله دا بریټ کړی دی. پر اوکراین د روسیې د یرغل لاس میاشتې وتلې خو لا هم د جګړې د درېدو څرک نه لګیشي. د موضوع تفصیل سفیوله ستانکزی وړاندې کوي.
د روسیې پوځ د جګړې په یو نادره اعتراف کې ویلي د اوکراین د پوځ لخوا د روسیې تر ولکې لاندې ښار دونیتسک ته څیرمه موقتی پوزی اډو د اوکراین د توغندیو په بریټ کې د 2-3 شپې پوزیان وژل شوی. روسي ورسته له هغه د خپل پوزیانو د وژل کېدو خبره تایید کړ چې د اوکراین پوز او روس په لور ټولنیزو شبکو د سلګونه کسانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د روسي د دفاع وزارت ویاند جنرال ایګور کوناشنکوف د دوشنبه پر ورځ له موسکو په یو پیغام کې وویل
د کیف رژیم د دونسک د خلکو جمهوریت کې ماکویوکا ته نږدې د روسي د وسلوالو ځواکونو د واحد په موقتی کمپ د متحدو حالاتو د جوړ شوی هیمارس یو راکټ انداز څخه شپږ توغندې وویشتل. د روسي هوایي دافع سیستم 2 هیمارس توغندې شاند کړل. د موقت کمپ په سیمه کې د لوړو چاودیدونکو سروکو لرونکو توغندیو په لګیدو سره 3 شپېته تنه روسي سرتیري ووژل شول. د وژل شویو سرتیرو له خپلوانو او دوستانو سره به هر ډول اړینې مرستې او همکاري وشي.
روسي ځواکونه هم بیل د امید اوکراین په بیلابیلو سیمو او پلازمینې باندې راکټي بریدونه پیل کړي. د اوکراین پوځ ادعا کړې چې د جنوري په 2 باندې د روسیې 4 راکټونه په هوا کې په نخا وښتلې دي. خو د پلازمینې کیف خاروال ویتالی کلیشکو منلی چې د روسیې پر راکټي بریدونه سره د برېښنا تاسیسات ویجاړ شوي چې لامل یې ګڼ خلک له برېښنا او د کورونو د تودوخې له امکاناتو به برخې شوي. پر اوکراین د روسیې د پوځي یرغل لس میاشتې وتلي سره له دې چې د اوکراین په جګړه کې اوکراینی او روسي ځواکونه تر نامرجوب لا وخت خو روسي ځواکونه ټرمپونه او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له جګړې نه لاس په سر کیږي. بلخوا اروپایي ټولنې یو وار بیا له اوکراین سره خپلې ژمنې تازه کړې. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وندرلاین د دوشنبه په ورځ د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي سره تر خبرو وروسته په څو ټویټونو کې ویلي، اروپایي ټولنه تر څو پورې چې پر اوکراین د روسیې یرغل روان وي د اوکراین تر څنګ ده. هغه چې د نوي کال په مناسبت له زيلنسکي سره غږېدلې، له اوکراین سره د کلکو مالی مرستو یادونه کړې او ویلي دي چې له اوکراین سره د 300 میلیارډ یورو د مرستو بهیر به ډیر ژر پیل شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د نورستان په مرکز پورونه او واما ولسوالۍ کې د ځنګل او څړځایونو د ساتنې او بیا احیا هڅې پیل شوې. د دې هدف لپاره و ټولنې او د حقوق غړو ته د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې پروګرام لخوا روزنیز ورکشاپونه جوړ شول. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسولین وایي د یاد ولایت په مرکز پارون کانتی وا واما ولسوالۍ کې د ایف ای او یا د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې پروګرام لخوا د ځنګل او څړځایونو د ساتنې او بیا احیا لپاره و ولسی شوراګانې جوړې شوې او هغوی ته په یاد برخه کې روزنیز ورکشاپونه هم پیل شوې دي. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤل محمد حنیف افغان د دوشنبه په ورځ د مرغومي په 12مه ازادي راډیو ته وویل،
ټریننګونه مونږه د ځنګل د ساتنې لپاره دوه په پارون کې دي، دوه په کانتیوا کې دي او درې په واما کې دي. دغه ټولنې تقریبا د هر یو ټولنه 50-50 اعضا لري، نو د ټولو ته ټریننګ ورکول کیږي او د وخت په تیریدو سره دغه ټولنې مونږه زیاتو او پروګرامونه وته زیاتو ان شاء الله.
د خاغلی افغان په وینا چې په یاد ورکشاپونو کې د شوراګانو غړو ته د ځنګل او څړځایونو د ساتنې او بیا یې لپاره د لارو چارو خودلو ترڅنګ ورته د ډنډونو استنادي دیوالونو او چک بندونو جوړول او د نیالګیو د نالولو پر مهال د نیالګي ورکړه هم په پام کې نیول شوې ده.
په دې کې هغه اړین د ابيارې ساختمانونه جوړیږي، په هغه کې حوضونه شامل دي، په هغه کې چک ډمونه شامل دي او په هغه کې استنادي دیوالونه او همدارنګه د ویالو ترمیم ده پکې شامل دي. کوم ځایونو کې چې هغه واره خوېږي او هغه د واره خوېدنې مخنیوي لپاره د چک ډمونه جوړوي، په سړلي کې ان شاء الله هغه سروې شوې ده په مختلفو ځایونو کې. د دې په اړه د ځنګل د پراختیا لپاره د چارمغز نیالګي، د شفتالو نیالګي، د بادامو نیالګي دا به ان شاء الله توضیح کیږي.
ځایی اوسیدونکي هیله لري چې که ورسره ترسره شوي ژمنې په سمه توګه پلی شي، نو په څو راتلونکو کلونو کې به یې سیمه نوره هم زرغونه شي. د ایچ ټی وی او پرونس کلیو د ځنګل ساتنې شورا رئیس احسان الله محسن،
چې دغه کمونی چې دغه زر په درې څلور کالو کې خپل رسیږي، په هغه باندې توجه وشي او ساحه ټول سرسب چې تر د غرونه ټول چې دغه ونې کښېنه ورشي، نو انشاءالله خلک هم چې د خپل رسوخ مواد هم غني کېږي او ساحه خپله بیا سرسب کېږي. که ژوند وو تاسو یو درې کال څلور کال پنځه کال وروسته تاسو خپل سپیکل ته راشي، تاسو وګورئ چې ولایت غوندې بلته هم سرسبز او دونی نه وي مالامالي.
د پښکی شورا مرستیال خیر الرحمن بیوی د ځنګل او څړځینو د ساتنې او بیا رغونې سره هم مادي او هم مانوي ګټې ترلاسه کولې شي.
مادي ګټې خدا غدي چې دغه وطن خلا پیدا کړي، دغه ځنګلونو سره، دغه علفچارونو سره، او هم حیوانات ته خوراک برابرېږي. څومره چې مالداري اضافه شي، ولس اشتمن ډېریږي، ضرورتونه پوره کیږي. مانوي ګټه دغه ده چې ځنګل سره هوا صافيږي او ځنګل سره اوبه اضافه کیږي، خوشحالي د مزه زی.
د کرنې او مالداري چارو ځای چارواکي وایي په نورستان کې 300 زره هکتار ساحه ځنګل او 200 زره هکتار یې څړځینو نیولې، چې په ویناي په تیرو جنگونو کې د ځنګل 40% ساحه لمن زوړل شوې ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
یو شمیر ځوانان وایي په موسیقي د بندیز له لګېدو وروسته اوس د خوښیو په محفلونو کې مشاعره کوي. ځینې خوښ دي چې خپل محفلونه په مشاعرو رنګینوي، خو ځینې نور بیا وایي په خوښیو کې د موسیقي نه ژغولو مراسم پیکه کړي دي. په دې اړه جزئیات د همایون هیواد په راپور کې.
د دې موسیقي ځای وسته خوخیو په زینو محفلونو کې مشاعرونه ولای
ګل د ګلاب ګل د نرګس مې پکې ونلې دوه پسر لاله لړ مگر
یو شمیر ځوانان وایي د طالبانو حکومت لخوا پر موسیقي له بندیز وروسته خلک د خپل خوشحالۍ د منځلو لپاره مجبور دي یا مشایری وکړي او یا هم خپل خوخی پادی ډول ونمنځي. ادریس یواش هغه ځوان دی چې تازه د خپل واده په مراسمو کې مشایره جوړه کړې و. نوموړی په ودونو کې د مشایرو د ډیریدو یو لامل په موسیقي بندیز ګڼي. د دې ترڅنګ هغه زیاتوي د ځکه په خپل واده کې مشایره وکړه چې د یوې فرهنګي کورنۍ اړوند دی.
یو لامل ممکن دام چې مخکې به په ودونو کې سندرې وې، اتڼ به و. ما ځکه په خپل واده کې د مشاعرې ترتیب برابر کړی و چې یو خدا و چې د ما پلار اروخه د اسحاق ننګیال شاعر تیر شوی. د دې سربیره د موږ اکثره ملګري فرهنګیان او شاعران او لیکوالان دي. زما خپل هم سر و کار له کتابونو قلمونو کتابچو او فرهنګیانو لیکوالانو سره و.
که څه هم ښاغلی سیاوش خوشحاله دی چې د واده مشاعره یې ګډونوالو خوښه کړې، خو د کابل یوه اوسیدونکي چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د خوښیو په محفلونو کې پر موسیقي بندیز د دې محفلونو خوند کم کړی او اوس د موسیقي پر ځای په محفلونو کې یوازې د خلکو شور تر غوږونو کېږي.
څنګه چې تاسو اورئ، زه همدا شیبه په واده کې یم، خو د واده دا محفل هیڅ د خوښۍ محفل ته ورته نه دی. میرمنو ته دا اجازه نه ورکول کېږي چې د خوشحالي ونمانځي او موسیقي وغږوي.
دا یوازې کابل نه دی چې د خوښیو په محفلونو کې موسیقي نشته. په نور ولایتونو کې هم خلک اوس موسیقي نه غږوي او په ډیرو محفلونو کې یا مشاعرې کېږي یا هم په عادي ډول تیریږي. د خوست اوسیدونکی سبیل صاد وایي په دې ولایت کې اوس تر ډیره د خوښیو په محفلونو کې د موسیقي ځای مشاعرو نیولی.
ډیر داسې کم اونۍ تیریږي چې په خوست کې د مشاعره نه وي شوي. وجه لامل هم دا دی چې پخوا به په ودونو کې د هنرمندانو محفل وو، ټنګو ټکور مجلس به جوړېده، خو اوس د هغې مخه نیولې شوې ده. نو د هغې پر ځای باندې په وادونو، هادیو او فراتو غونډو کې مشاعرې جوړېږي.
طالبانو پر افغانستان له بیا ځلي واکمنېدو سره سم په موسیقي بندیز ولګاوه او د رسنیو تر څنګ یې په محفلونو کې هم د موسیقي غږول بند کړل. له همدې امله اوس د خوښیو په محفلونو کې یا مشاعرې کېږي یا هم ختمونه. مخکې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې په یو شمېر ولایتونو کې چې د ودونو په محفلونو کې موسیقي غږول شوي، د کور نارینه د طالبانو لخوا ځورول شوي او آن وهل شوي هم دي. د تیر کال د لړم میاشتې په اتمه نیټه د ننګرهار ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې یوې کورنۍ ادعا وکړه چې د واده په مراسمو کې د موسیقي غږولو له امله طالب وسلوالو پر دوی ډزې وکړې چې درې کسان یې ووژل او یو شمېر یې ټپیان کړل. خو د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمي بیا وروسته وویل چې دا کسان د نوموړي په خبره د دوی له نومه استفاده کړې وه او شخصي دښمني یې پالله چې ونیول شول. د دې ترڅنګ مخکې په ټولنیزو رسنیو کې هم څو داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې په کې لیدل کېدل یو شمېر وسلوالو چې شخصي جامې په غاړه دي د موسیقي آلات ماتوي او سوځوي. هغه مهال طالبانو په دې اړه څه ونه ویل چې دا کار د دوی کسانو کړی کنه، خو د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویلي چې موسیقي د اسلام له نظره حرامه ده. د موسیقي نړیوالې شورا بیا په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر موسیقي بندیز غندلی او دا یې د کلتور او موسیقي نسل وژنه بللې ده.
تاسو لا پیغامونو
نو لازم په لافاره د استراري کني ولې د تاسو عام محضر سرک کې طالبان د قندوز ولایت مرکز کې چاوک نو تقریبا یو کوڅه غوښتي چې په پړای چاوړای دا اولار موټر شل جیر سو په یخ شل سر په یخ په اندو کې په واټ زنګ سوال. السلام علیکم، زه بلمن ولایت څخه خبرې کوم. زه د طالبانو په جام کې څرګند یم، دوی د خپل مشرانو په پریکړو شرمېږي، نه په د شهرو ځای کې چې دوی د مشران ډېر ځینې ناروغۍ لري یا به یو صاحب ناروغۍ لري چې د امرونو په یاد کې چې دا ورته چا د خوا سره کېږي مشوره د کومه ځای ورکول کېږي. دا پوښتنه دوی د خپل مشرانو څخه لکه د فوجانې د خپل د وطن خلک دې د جوز لګیا او د کومه ځای امر لري یا د کومه ځای ورکول کېږي. السلام
السلام علیکم، زه د شرقي ولسوالۍ نه خبرې کوم. دا مواد ومن دي دا کوم مواد چې تقسیمې بل بده مو خوشاله سي چې بند شلو وروره. زه خپل دوه ما ای بین لرمه واړه زنانه دي او هم دغه زنانه راغلي یو دلته سره کلی وروره او اوسه پورې دا وو مواد روغ خلک اخلي او مونږ مواد په سترګو نه لیدل نو مونږ خوشاله سي چې بند.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111401. شمیره بیا تکراروم 00422111401.